درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبري کړي دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:00 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 216 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتس کې چارواکو ویلي چې پر یوه مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیسک ښار په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف د دغو بریدونو په تړاو سمدستي څه نه دی ویلي او د روسي چارواکو ادعاوې هم په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي. د دونیسک مشر دینیس پوشیلین ویلی چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په برشان کې د لویدلې روسي الوتکې څلور سپرلي ژوندۍ موندل شوې. زرګونو کسانو د چمن سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په اعتراض کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی.
چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخلي. دراسه به موږ نه استو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
افغان مالداران وایي وچکالیو سخت زیان وراړولې.
ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کې خوسګنۍ غوندې مالداري د تاواندار مالداري په دې دغونه ژوند کې نه ولیدل.
د کونړ د شیګل اوسیدونکي په خپلو کمو وسایلو خپل سیمې ته سړک جوړوي.
چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغمه خرڅ کړي دي. ما غو پیسو منې سکواټر اوسه د دولت څخه پیسې نه دی ورکړي.
په خوست کې هم پر یو سړک کار روان دی. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بدخشان ولایت کې د وی روسي الوتکه ترلوي دو روسه د طالبانو حکومت وایي چې څلور سپرلی ژوندۍ موندلې او دوه تنه مړه شوي دي. د الوتکه چې شپږ مسافر او عمله پکې سپاره وو د شنبه پښبه د بدخشان په کوف اپولس ولایت کې غورځېدلې و. روسی رسنیو د پیلوټ لخوا ویلي چې د الوتکې دواړه انجنونه یو په بل پسې بند شول او الوتکه پر مځکه ولګېده. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تیر ماښام اعلان وکړ هغه روسي الوتکې موندلې چې په بدخشان کې لویدلې وه. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوفاب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د الوتکې د پیلوټ په ګډون 4 تنه ژغورل شوي. په بدخشان کې د طالبانو د ولایت د مقام د دفتر رئیس خان محمد حاجی اسد هم په یو پیغام کې په دې اړه جزئیات ورکړي. طیاره په کوفاب ولسوالۍ کې لویدلې، شپږ کسان پکې وو، دوه تنه مړه دي او څلور یې ژوندي دي. اوس ساحه د طالب ځواکونو په کنټرول کې ده. طالب مجاهدین د هلته نور نه ګرځي. د روسیې د هوانورده ادارې چارواکو خبر ورکړی چې په دغه چارټر الوتکه کې دوه مسافر او څلور عمله سپار وو. دا الوتکه د تایلند د پټایا څخه ماسکو ته تلله او ټاکل شوې وه چې روسیې ته له رسیدو مخکې په هند او ازبکستان کې ودرېږي او تیل واچوي. الوتکې تر پیښې او له راداره تر ورکېدو مخکې په هند کې تیل اچولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروفا تاس خبري اژانس ته ویلي په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پیکې په اړه طالب چارواکو سره له نږدې تماس لري. هغې زیاته کړې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لخوا د مسافرو د لټون او ژغورنې د عملیاتو له پیل څخه هرکلی کوي. د روسیې د هوایي چلند ادارې د چارواکو د اعلان له مخې دغه خصوصي الوتکه په 1980 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه او اوس د ناروغانو د لیږدولو لپاره د امبولانس الوتکې په توګه کارېده. د روسیې آرایې خبري اژانس د تایلند او تاپاوا په هوایي ډګر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي په الوتکه کې یوه روسۍ جوړه مسافر وه او د ښځې روغتیایي وضعیت نازکو. خاوند یې پریکړه وکړه چې د هوایي امبولانس له لارې هغه موسکو ته ولیږدوي. همدارنګه ویل شوی چې د دې ښځې خاوند یو سوداګر دی او د خپلې مېرمنې د لیږد لپاره د ټولې الوتنې لګښت ورکړی و. د شاټ په نوم یوې بلې روسي رسنۍ ویلي د الوتکې عمله او مسافر ټول د روسیې اتباع وو. د دغې رسنۍ د معلوماتو له مخې د الوتکې له رادار څخه 15 دقیقې تر ورکېدو مخکې پیلوټ خبرداری ورکړ چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي او دوی هڅه کوي د تاجکستان په یوه هوایي ډګر کې کښېني. د دې خبرې په دوام کې پیلوټ ویلي لومړی یو انجن کار ودراوه او بیا دویم انجن هم بند شو چې له امله یې پیښه رامنځته شوه. د الوتکې د لویدو په باب تخنیکي جزئیات او څرګندونې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمېر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمېر مالدارو ازادي راډیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالدارۍ خونې مسؤلان هم وایي چې سږکال وچکالۍ د هیواد په بیلوبیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه شو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړ، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمېر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له 4 کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې یې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا یې دوی ته د ورکولو کومه لاره نه وه. هغه چې ژوندی پاتې وې په نیمه بیه مو خرڅې
کړې.
دی وایي 80 څاروي یې درلودل چې نسلګیري به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړۍ ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد بخصوص مناطق سمت شمال ما شمالن.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نشي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چی گونه مدیریت آب باران و برف است که ما چی گونه او را مدیریت کنیم.
حتی موکره دی مالداران و دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اره دی طالبان و دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تېره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمد شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو احتساب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید د دې نومر د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشته چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه به موږ ناشته کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر 10 په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېدو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري.
نن یې ورځ کې چې موږ ځاغ څوک ناوړي، نن یې ورځ کې چې موږ هر قسم زاري خواستي ګورنر سره کې خدای خواش خو یادی موږ اصلاح یادی ګورنر دې اصلاح زمینی حقایق دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کومو مشکلات سره مخامخ یو موږ مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنرال د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کومو یو واده سره چې خلق تک را تک لري او موږ چې پښتانه په خواري خلک مخامي کار قبایلی خلک یې راځي موږ په خواري
د چمن پرلت لا غوړسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانونی اسناد نه درلودونکو بارینیانو ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 30 لې واده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 15,000 واوښت. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې په غزې ترنګې خپلې پراخې بمباری او حملې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په غزه کې د خلکو د وژنې دوام د نه منلو وړ او زړه بوژدونکی بللی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په غزې ترنګ د اسرائیلو د بمبار او بریدونو په دوام د یک شنبې په ماښام له دې سیمې خړ لوګي پورته کېدل. د اسرائیل پوځ مخکې د ورځې په جریان کې د رفح په مواسي کې د پوځي عملیاتو ویډیو خپره کړې چې پکې اسرائیلي ټانکونه او پیاده ځواک د بریدونو په حال کې دي. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې به جګړه څو میاشتې دوام ولري. اخو د غزې د روغتیا وزارت د دغو بریدونو د دوام پر مهال د یک شنبې پر ورځ اعلان کړی چې په غزه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 تنو اوښتی دی. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي ډیری وژل شوي ښځې او ماشومان دي. یوازې یک شنبه او وړمه ورځ یې د غزې روغتونو ته د 178 کسانو جسدونه انتقال شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د مرګونو کچه بې ساري او نه منونکې بللې. هغه چې یک شنبه په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د یو اړوند ائتلاف جیوا او یا جامع چین سرمشریزه کې غږېده زیاته کړه.
Israel's military operations.
په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات چې د حماس ته اکتوبر 1 ناوړه حمله څخه وروسته پیل شوې پراخه کچه ویجاړی رامنځته کړي او دومره ملکیان پکې وژل شوي چې د سرمنشي په توګه زما په دوره کې ساری نه لري. په دې وژل شوو کې زموږ یو نیم سل کارکونکي هم شامل دي. دا زړه ماتوونکی او هیڅ د منلو نه دی. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 تنه نورې یرغمل ونیول. اسرائیل تر هغه وروسته په غزه تړانګه بمباری او پراخ بریدونه پیل کړل. اسرائیل ویلي له حماس سره د 100 تنو پاتې یرغمل شوو کسانو تر خلاصون او د حماس د مشرتابه تر له منځه وړلو پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د حماس مشرانو ویلي تر هغه چې اسرائیل بریدونه ونه دروي دوی یرغمل شوي کسان نور خوشي کوي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځایي ادارې ویلي 1.5 میلیونه کسان په غزه کې بې کوره شوي او شاوخوا 1 میلیون خلک هم رافه ته پناه وړي. ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د مرستو لپاره عاجله اړتیا ده ځکه لوږه خوره ده او د ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې هم شته.
د خبرونه په دوام کې د کونړ په شیګل او د خوست په ولایت کې د سړکونو د جوړېدو حال درکو خو تر دې وړاندې بو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنو خبرو.
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د وی روسي الوتکې د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصری خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول ادعاوې سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوې الوتکه هندۍ ده خو د هند د هوایي چلن ادارې دا معلومات ناسم بللی دي. بریتانوي ورسپانې انډیپندنت په دې باب په یوه مقاله کې ویلي په دې روسي الوتکه کې شپږ کسان و چې د رادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکوره سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار لپاره دی د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول، او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سیوی په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو 14 ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي، او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یو څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکو خپل مټه را بډ وهلي او خپل سیمې ته سړک تیروي. دوی وایي تر اوسه سړک نه لري. د ناروغانو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو اوس غواړي دا مشکل په خپلو پیسو او لاسو حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته په لسګونو کسانو مټی را بډ وهلي او لګیا دي خپلې سیمې شینکوډک درې ته چې پکې په زرګونه کسان اوسیږي سړک جوړوي. د شینکوډک درې اوسیدونکي وایي خپله هم لګیا دي کار کوي، خو د سړک زر جوړېدو او د سختو ځایونو اوارولو لپاره یې سکواټر په کرایه راوستی دی. د شینکوډک قومي مشر وسیع الله ازادي راډیو ته وویل ولسې د سرک نشتوالي په وجه ډېرې ستونزې ګالي، او د دغو ستونزو حل کولو لپاره خپله لاس په کار شوي دي.
خلک ډېر غریب خلک دي، غربت دی. په چا چرګه خرڅه کړې، چا بزه خرڅه کړې، چا ورغمې خرڅ کړې دي. ما هغه پیسو باندې سکواټر اغوسته. د سکواټر خو تاسو وینئ دا شخصي لګیا دی، دې ته دولت څه پیسې نه دي ورکړي. موږ د دولت نه د موسساتو نه غوښتنه چې د خلکو سره مرسته وکړي او دا سرک ورسېږي، د خلکو مشکلات حل شي.
هغه وایي د اسدآباد او اسمار عمومي سرک څخه د شینکوډک درې اخیری کلیو پورې 12 کیلومتر واټن دی، او دا ټول ستونزمنه لاره خلق پلی وهی.
دا ډېر اوږده دره ده، خلک ډېر په تکلیف کې دي. وزنانه ماشومان ناروغان ټول سپینګری بوډاګان په بازوګانو کې تړل او زنازنه کې بیرایست دي. او اوس هم په تکلیف کې اوسې. دا سرک شروع شوی ته یې نه در خو شر ټول ولل د خوشحالي کې دي. خوشاله دي سرک چې دا سرک یالله پاک په خیر سره ورسی.
د ملک وسیع الله په خبره چې په تیر حکومت کې هم د سرک رغول لپاره د بیلابیلو دفترونو دروازې ټکولي او دا هڅې لا هم جاری ساتلې دي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د شیګل ولسوالۍ ځایي چارواکي هم د سرک نشتوالي په وجه د شینکوډک درې خلکو ستونزې مني. له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په جوړولو کې یې د سیمې اوسیدونکو سره همکاري وکړي. د شیګل سرپرست ولسوال عزیز محمد شفق
تقریبا ولس پدې کې اوسېږي او ډېر مشکلاتونو سره مخامخ و چې ډېر کلونو کلونو دوی د سړک هڅه کوله خو تر اوسه پورې نه و توانېدلې او دا ولس چې کوم دی په خپل مصارفو باندې چې کوم دی دا سړک روان کړی دی دومره ده چې دا ولس ډېر یو غریب خلک دی وسه توان نه لري او بیا هم په چندو مندو سره دا سړک روان کړی دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي د خوړو نړیوال پروګرام یونپس او نورو مرستندوی ادارو ورسره ژمنې کړې چې کومې سیمې او درې له سړکونو بې برخې دي هغوی سره به د سړکونو جوړولو کې همکاري کوي. یاده دره د کونړ مرکز شمال ختیځ لور ته شاوخوا لس کیلومترۍ کې پرته ده خو د سړک تر څنګ د ژوند له ګڼو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې ده.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکي په خپلو امکاناتو په خپل ځان ته سړک جوړوي خو د خوست ښاروالۍ لخوا له شاره تر مندوزیو پورې د دوهم لاین سړک جوړی شي. دا لاره چې د خوست ګردیز موټرونه هم ورباندې تګ راتګ کوي د ګڼې ګونې له لاسه د سهار او مازیګر لخوا ډېر وخت بند وي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
د خوست ښار د غازی بابرک خان زدان له مناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې پروژې لومړني کارونه چې د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې ترسره کیږي په پیل کې د دې نوي سړک مسیر معلومیږي او وروسته به د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په پاخه او اساس ډول جوړ شي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال رو لته ویل
مونږ تقریبا فلحال د دې مسیر تر اوسه د باندې لس مولین پیسې د زیاده مصرف خپل ښاروالۍ نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه ملي لګښت به ان شاء الله مونږ خپل حدود په دې ښاروالۍ کې بعد لغې نه به فائدہ ما کوي ان شاء الله.
د خوست ګردیز د لارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزی پورې د موټر ډیره ګڼه ګوڼه لري چې له یوې خوا پکې د لارې بندښت ډیر وي او بل خوا پکې د ترافیک کی په اندازه هم تر نور سیمو ډیره ده. د یاد سیمه یو سیدونکې عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسی چلوونکې اصغر جان وایي
دا سړک چې دا سړک د موږ د فار نه بلکې د ټولو د فار زکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټولو ولا سو د ترافیکي پیښې ډیرې وي نور مشکلات ډیر وو.
والا په دا سړک نه موږ ډیر خوښ کی زکه چې یو ډیر رش وي بلار شغه بل دواله نه چې جوړ شي دا ډیر خوان وو کی.
د خوست ګردیز د نوی جوړیدونکو دویم سړک په مسیر کې د لزګونو خلکو مارکیټونه دوکانونه کورونه د خوانځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی. خو مالکینې وایي اړوندې ادارې دي د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي عوض ورکولو کې ځنډ نه کوي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجي محمد الله ملاتړ او حاجي محمد ایوب وویل
موږ مخالف نه یو خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره باید ظلم ونه شي حقوقي باید په نظر کې ونه شي
او بیا د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د دولت په چوکاټ کې د خلکو ته چې سرپناه ځای نه لوړل مارکیټونه لوړل ځکه لوړل دي ته د استملاک پروسه زرد زرا په نظر کې ونسی.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی پلان آباد شوی او سوداګری زبر خیدی را وړا او څنګه ده په نوې تفصیلی پلان کې پراختیا ته ډیر سینو په نظر کې نیول شوی او د هغې ترڅنګ له هرې خوا ښار ته ټول داخلي دونکو سړکونه دوه لاینه په نظر کې نیول شوی تر څو نه یوازې اساسي ودانیو جوړولو ته لاره خلاصه شي بلکې ورسره به د موټرو د ګڼه ګوڼې او د لارو د بندښت ستونزه هم کمه شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلې خاطر نه ستللای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ږغ واورئ.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی زما ږغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي دغه مسولین چې ماسی ویشنګ کې دغه د زموږ غونه واره چې د رات ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک سره دغه نمائندگان ټول د غلط خلک دی نیت سم توځي کوي دغه زموږ ځغ دی ورسېږي د مسول خلکو تر غوږه پوري
خوب له هدا تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه تر ګرمسیل ولسوالۍ را ورسېده. ګرمسیل ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې